اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي، په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 950 کسانو له منځه 19 تنه افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان را خوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زنداني شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویانو وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر یې خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ نوملی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ زور بند شو. دا وربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کې او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوې دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا وربند په شپېته ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دې نه داخلیږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربېره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا اوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند خبرو اترو او موافقې ډېره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګا نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې پات فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې کې خدلې دي.
د چولې وړاندې پیلتون درته راپور لرو. تاسو له دې خبرې یاستې چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته په کې د کار زمينه برابره ده.
خو ماشه دا کول کیږي دلته د مګه ژوندۍ دلته خ جوړه ده. بس د کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماشه گزاریم.
دا چې د فابریکا چرته ده په دې رب روسه چوسیه درکړو نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګري سازمانونو له نوملړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یک شنبه پورې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګري سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس په راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته سوي چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کې دوه له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کیدی او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي رادیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است،
تر ټولو مهم څه چې روسیه یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالي چې اوس روان دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نوي، خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین عمومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر رسمیت وپیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغوی د دې نه ډیر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځني آسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پرېښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل اکسپانې پی او بیان کې افغان میرمن سره خواخوږي خودلې ویلې دي. هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیوال ټولنې په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدید رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي رادیو ته وویل
په داسې حالت کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوي وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو نړیواله ورځ د منځلو سره هم حاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپږ ورځنی کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړي. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستې لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړي. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څنګه کارنه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي وروستیو سختو بارانونو او ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکته د سې شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغه کورنیو په حواله چې کورونه په جزوی او یا بشپړ ډول ویجاړ شوی راغلي، تر کومه چې لازمي مرستې ترلاسه نکړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نکړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شد صبح کی بسیار وقت بود بارش ها بسیار تیز
د شپې باران پیل سو او سهار وختي ډیر تیز سو او بیا سیلاب راغی. د خدای شکر دی چې ځانی زیان مو ونه لید خو موږ ته هیڅ پات نه سول. د خلکو څاروي فرش لوشي کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودی ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دی راپاتې. هر څومره لاسه ورکړل او ډیر څه ته اړتیا لرو. باور وکړي چې هیڅ هم راپات نه دی. خدای شاهد دی چې د خوړو د پاره څه نه لرو. د نور خلکو حال تر ما بدتر دی
که زیاتر زیان دیده باشه دغه آسیب زیات رسانده.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی متی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي او عموم خلک بېوزلۍ بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریده پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دي مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډیر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسېږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی او ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دی چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې د ډارین ګپ درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 1,249 افغانان د 2020 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسېدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرامه ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو ګیم دی.
توسان همې کوم خطر خدا داره یا ګیم از دګه.
حسید منصور ازادي راډیو ته وویل چې د کله وړاندې لدې لارې د تیرې دوه هڅه کړې و خو بریالۍ نه شو.
ما قبلي برازیل بدیم اونجا کې رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوي وو. حالت چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مه هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو. خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پاس روانه مکات برازیل فعلاً برازیل هستیم.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت د طرف امریکا را درم او امر قاچاغور هم
مون غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړون کې سره غږیدلې یو تر فرانسې په کاری ویزه زو د حواله لارې او بیا د زمکې لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
طرفي پانامه و از اونجا به طرف امریکا میبینم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بېمیخینه کډوالۍ بلل شوې ده. ډرین ګپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره ډرین ګپ د هغه کډوالو لپاره لومړنی مکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. دا چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترالو د حکومت جوړو او زبارونه جوړو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه و کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل شو. په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي و. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې هم استعمالوو، نوې اوسپنه هم استعمالوو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اوله کټای کېږي، بیا هغه نه وروسته د پروسه تسمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه نه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی دی. اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپیریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړی مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پرېکړې ملاتړ کوي او وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلې کړې دي. په وینای همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوي دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام دي چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګانه هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خدي که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زمونږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وته دی. نور خلا او صفایي باید زیاته شي.
دا تیر ورځ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوډي په باب باندې ډېر ښه کار شوی دی ترسو زمونږ د ښار چاپیریال پاک ساتل شي ځکه هلته به ډېر بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زمونږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پرېکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پرېکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی. دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت نه دی پر نشه یي موادو یا پر کوکنار پام استرا په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي. د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې په هام باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښې. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه د کوچ چم که رود کې اوبه به یېږم خو دوی نه ورپورې وجه دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. داولین تاسو ته سلامونه وایم. ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانۍ ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي خواري مو ډیر دي په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښ دي ولی هغه په دې خاطر چغلاوي ډیر دي کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرې یا وي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر